تکنولوژی تسکین درد با کوه مغناطیسی. رقابت سخت شرکت ها برای تولید مدرهای برقی و سایر گزارش ها و مطالب جالب از جهان تکنولوژی در کاروان این هفته. سلام، کاروان ته راغلاس. زه داود صدیقی ما په راتلونکي نیم ساعت کې به د ټکنالوژۍ له نړۍ څخه تازه او په زړه پورې معلومات تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده تر پایه را سره اوسئ. ډاکټران معمولا د ناروغانو د درد د تسکین لپاره د درملو سپارښتنه کوي، خو اوس د ټکنالوژۍ په پرمختګ سره څېړونکي په داسې نویو لارو چارو کار کوي چې درد د درملو له خوړلو پرته تسکین شي. د درد د تسکین لپاره یوه طریقه ښایي له کوچنیو مقناطیسي ذراتو څخه ګټه اخیستل وي. نو تفصیل رپورټ.
څېړونکي د داسې لارو چارو په موندلو کار کوي چې د درد درملنه د درملو له خوړلو پرته وکړي. دوی دغه کار ځکه کوي چې ځینې وختونه درمل مریض ته نور مشکلات پیدا کوي.
دوا جانبي عوارض لري. د درد د تسکین د درملو یو جانبي عارضه احتیاط دی.
دغه توره مایع مقناطیسي ټوټه ښایي د حل یوه لاره وي. تاسو وینئ چې کله مقناطیس له سلاید لاندې ونیول شي څه پیښیږي. توره ټوټه له کوچنیو مقناطیسي ذرو څخه جوړه ده چې د درد د آرامولو لپاره د حجرې له پروتینونو سره تعامل کوي. دغه مقناطیسي ذرې به د جل په شان له دغو موادو سره چې د مغزو او د ملا په تیر کې پیدا کیږي په ګډه د بدن په هغې برخې استعمالیږي چې درد کوي.
Let's say you had a wound, you might then put in
کچیر استاسو د بدن یو برخه زخمی شوی وی، دغه جل چې مغناطیسی ذره یا د وسپنې د اکساید ذره پکې کارول شوی په زخم باندې کېګ دی او د پاسه یو مغناطیسی پټی هم وتړی.
کله چې د درد په ځای باندې مغناطیسی پټی وتړل شي، په پټی کې موجود مغناطیس په جل کې د مغناطیس له کوچنیو ذرو سره تعامل کوي او په نتیجه کې د ټیل وهلو او راکش کولو عملیا شروع
کیږي.
کله چې د درد د سیمې په حجرو باندې فشار وارد کړو، د درد په وړاندې د حساسو پروتینونو تعداد کمیږي، په دې معنی چې تاسو به د درد د سیګنال په وړاندې کم حساسیت ولرئ.
خو څېړونکي وایي خلکو ته د دغه درملنې له تجویزولو مخکې نورو تجربو ته هم اړتیا ده.
دغه جل مواد د وس لپاره یوازې په لابراتوار کې جوړیږي، باید داسې یو ډول جوړ کړو چې پچکاري شي.
که څه هم دغه تحقیق له مقناطیسي ذرو څخه د درد د تسکین لپاره ګټه اخیستل یو هیله بهونکی انکشاف بولي، خو د طبي موادو جوړونکي وایي د مقناطیسي ذرو په بیولوژي باندې په تیره بیا په ممکنه جانبي عوارضو باندې د پوهېدو لپاره باید نور څېړنه هم وشي.
په فضایي ماموریتونو کې کارول شوې ټکنالوژۍ کیدای شي ګرانې وي، خو دلته په ځمکه باندې هم په ځینو عملي برخو کې ورڅخه ګټه اخیستل کیدای شي. اوس د امریکا د پیټسبرګ د ښار په کارنګي میلن پوهنتون کې څېړونکي له همدغو ټکنالوژۍ څخه په ځمکه کې د هوا د ککړتیا د معلومولو لپاره کار اخلي. نور حال رپورټ.
کله چې لمریخ څخه لومړنی عکسونه زمکې ته راورسېدل، نو د کارنګي میلن په پوهنتون کې چیړونکو ورته ډیر خوشاله وو.
تاسو داسې تصور کولای شئ چې په مریخ کې یاست او یو خاصه ډبره مو ښه زوم یا نږدې کړې ده او یو څتري زده کولای شئ.
څو کاله وړاندې دوی د لوګي او لړې د معلومولو لپاره د پیټسبرګ په ښار کې په مریخ کې د اکاسۍ لپاره کارول شوو کمرو ته ورته کمرې نصب کړې چې په هرو 15 ثانیو کې شپه او ورځ په لوړ کیفیت عکسونه واخلي. کله چې اخیستل شوې ویډیوګانې له یو بل سره وصل شوې، نو د ښار په زړه پورې جزئیات پکې وښودل شول.
We would see plumes emitting from different
موږ ولیدل چې له فابریکو لوګیوزی او له همدې لارې مو له هغو خلکو سره تماس قائم کړ چې له دغو کارخانو سره نږدې اوسېدل او ویلې چې له همدې ډول کمرو څخه د کارخانو د هوا ککړونکي لوګي د اندازې د ثبتولو لپاره باید کار واخیستل شي.
کمرې د لوګي د وتلو کمیت او کیفیت نشي اندازه کولای، بلکې د خغلی سرجن په شان څېړونکو سره مرسته کولای شي چې اندازې تخمین کړي.
د مثال په توګه که د سکرو د تولید د یوې کارخانې لوګیو ته وګورو، نو په عمومي توګه ویلی شو چې
تور لوګی، خړ لوګی، نسواری رنګه او یا هم زیړ لوګی څه معنا درلودلی شي.
د پیټسبرګ په ښار کې د هوا ککړتیا د سالانډۍ او نورو تنفسي ناروغیو عمده لامل ګڼل کیږي. کاغلی سرجنت وایي د لوړ کیفیت تصویرونو لاره خلک کولای شي پوه شي چې د هوا ککړتیا لڅ شي رامنځته کیږي.
مونږ له خلکو او د صنعتي فابریکو له مسؤلینو بلابل عکس العملونه ترلاسه کړي.
یو شمیر چینایي چیړونکو هم له دغه پانتون څخه لیدنه وکړه چې د چین په هغو ښارونو کې چې د هوا ککړتیا پکې ډیره ده، له دغې ټکنالوژۍ د هوا د ککړتیا د کچې د معلومولو لپاره د ګټې اخیستو په امکاناتو فکر وکړي.
سازمان فضایی اروپا با همکاری سازمان فضایی روسیه می خواهند یک ربات ششربایی را برای کشف نشانه های حیات به مریخ ارسال کنند. این ربات چارلی نام دارد و در حال حاضر از سوی ساینسدانان در اسپانیا تحت آزمایش قرار دارد و قرار است در سال 2021 به مریخ ارسال شود. شرح بیشتر در این گزارش.
لحظه حرکت ربات شش عربایی در دشت پر از صخره ها. اینجا مریخ نه، بلکه یکی از دشت های اسپانیا است. ساینسدانان ربات آزمایشی ساخت بریتانیا را که چارلی نام دارد در دشت تابرناس اسپانیا آزمایش می کنند.
اگر شما در فضای مصنوعی شبیه مریخ که در لابراتوار ساخته شده کار کنید، تمام چیزها را طوری که می‌خواهید اداره می‌کنید. این کار بسیار مهم است، زیرا شما باید همه چیز را به طور مشخص درک کنید. اما وقتی به محیط واقعی می‌روید، آنجا باد است. واضح است که مریخ باد دارد. ما در این اواخر در رابطه با یک طوفان گرد خاک در مریخ آگاهی حاصل کردیم. در محیط واقعی موقعیت آفتاب تغییر می کند و سنگریزه ها و ریگ در زیر عرابه حرکت می کند که غیر منظم و خطرناک است و مانند لابراتوار تحت کنترل شما نیست. شما همه این چیزها را باید بدانید.
نظر به گفته زمین شناسان، دشت هایی که سطح آن سنگریزه دارد، مقدار مواد معدنی که مواد طبیعی را ذخیره می کند در آن زیاد است و به همین منظور پژوهش در چنین ساحات ممکن به یافتن شواهد کلیدی در رابطه به حیات گذشته در مریخ کمک کند.
اگر در مریخ به نقاطی که ما برنامه رفتن با آنجا را داریم نگاه کنید، مواد معدنی، سنگهای بازلت و سنگهای اکسیدار موجود است و شباهت زیاد به اینجا دارد. ما مقدار زیادی از مواد معدنی خاکی داریم که جالب است، زیرا به آب میچسبد و این ساعت قابل سکونت تلقی میشود. به همین دلیل ما این نقاط را در مریخ نگاه میکنیم و همین چیزها را اینجا نیز داریم.
برای شبیه سازی عملیات روی سطح مریخ، دانشمندان یک مرکز کنترل از راه دور را در ساحه هارول بریتانیا ساختند. ارسال و دریافت معلومات در ظرف 7 روز صورت می‌گیرد تا این عملیات تجربه‌ای با عملیاتی که در مریخ صورت خواهد گرفت شباهت کامل داشته باشد. ربات شش عربایی موسوم به چارلی با سرعت 3.5 سانتی‌متر در ثانیه روی سطح زمین حرکت می کند و نقاط مورد علاقه را مشخص کرده و به جمع‌آوری نمونه ها می پردازد.
به سرعت حرکت نمی کند. باید نقاط مورد علاقه را شناسایی کند و همیشه متوجه امنیت و محفوظ بودن مسیر حرکت خود باشد. بنابراین نباید سریع حرکت کند، زیرا ممکن از روی چیز بسیار مهم بگذارد و متوجه نشود.
این ربات طی عملیات موسوم به اگزو مارس در سال 2020 به مریخ فرستاده خواهد شد. این عملیات از سوی سازمان‌های فضایی اتحادیه اروپا و روسیه اجرا می‌شود و ربات مذکور پس از 9 ماه سفر در ماه مارس سال 2021 به مریخ خواهد رسید و برای یافتن نشانه‌های حیات در مریخ جستجو را آغاز خواهد کرد.
بر رویدادهای جهان تکنولوژی در این هفته و مثل همیشه جیلا جان نوری را با خود داریم. سلام جیلا جان.
جوجه سلام خدمت شما و خدمت های بلند عزیز. بسن چند خبر گزارش از جهان تکنولوژی و تازه های تکنولوژی گرده هم آوردیم که با هم یک جای دیگه گزارش مشاهده می‌کنیم. در میان اخبار جالب از جهان تکنولوژی در این هفته، شرکت فیسبوک در دفتر مرکزی سیلیکون ولی ایالت کالیفرنیا اتاق جنگ را اضافه کرده است تا با حساب‌های ساختگی مبارزه نماید. در این اتاق بر علیه نشر اخبار جعلی و جلوگیری از تاثیرات منفی آن بر انتخابات میان دوره کنگره آمریکا، گروه خاص به کار گماشته شدند. این گروه در اینستاگرام، واتساپ و فیسبوک با اخبار جعلی و حساب‌های ساختگی مبارزه می‌کنند. تایی دو سال اخیر شرکت فیسبوک به خاطر نشر اخبار جعلی و تاثیر منفی عملکردان بر انتخابات ریاست جمهوری مورد انتقاد شدید قرار گرفتند. تاثیر منفی روسیه بر نتایج انتخابات ایالات متحده مارک زاکربرگ را در موقعیت دشواری قرار داد. اکنون با بستن هزاران اشتهارات جعلی، فیسبوک برای نشر حقایق و اخبار درست مبارزه میکند. وار روم یا اتاق جنگ پروژه خاص و بزرگ شرکت فیسبوک است که در آن با گزینه هوش مصنوعی فیسبوک هویت‌های ساختگی و فعالیت‌های مظنون را در شبکه‌ای که بیشتر از 2 میلیارد عضو دارد شناسایی می‌کند. در اتاق جنگ 20 تیم مختلف با 20 هزار کارمند قراردادی در نقاط مختلف جهان کار می‌کنند. خبر در مورد شرکت اپل. رئیس شرکت اپل در اجلاس ویژه حفاظت حافظه و حریم خصوصی که در بلژیک برگزار شده بود گفت از معلومات افراد همچو اسلحه و خودکفایی نظامی استفاده خواهد شد. تیم کوک در این اجلاس گفت شرکت اپل در حمایت از قوانین فدرال برای محرم نگه داشتن معلومات افراد کار میکند و با آن متحد است. بحث ها روی خصوصی بودن حافظه و افشای معلومات افراد از طریق رسانه های اجتماعی نیز صورت گرفت. شرکت اپل محرم نگه داشتن معلومات کاربران تلفن های آیفون و سایر تولیدات شرکت اپل را برجسته ساخت. این شرکت حفاظت حافظه و معلومات شخصی را در رقابت با شرکت گوگل و فیسبوک افزایش بخشیده است. ماخکین در دانشگاه لانکستر بریتانیا اتاق نشیمن آینده را دیزاین کردند. در این اتاق با استفاده از اینترنت امکانات و گزینه‌های خاص در نظر گرفته شده است. دلیل ساختن اتاق نشیمن آینده این است که دیده شود افراد تا چه حد اینترنت در زندگی خود استفاده می‌کنند. همچنان در این اتاق افراد یاد می‌گیرند تا چطور حافظه خود را برای اهداف تجاری کمتر استفاده نمایند. در این زمان افراد در مورد خصوصی بودن معلومات شخصی خود نیز با خبر می‌شوند. اتاق نشیمن آینده جزء نمایشگاه خاص در موزیم ویکتوریا و آلبرت در شهر لندن بریتانیا است. بار که هم اشیاء داخل اتاق معمولی هستند، اما گزینه های بصری و صدا و تکنولوژی در آن موجود است. چراغ هوشمند رنگ اتاق را نظر بر روحیه شخص تغییر می دهد. در خبر باز هم از جهان تکنولوژی، سنگ های کاشی با چاپ 4 بودی در صنعت طیاره‌سازی کمک می کند. روش جدیدی برای چاپ سنگ های 4 بودی در هنگ کنگ معرفی شده است. علما امیدوار هستند که چاپ سنگ‌های کاشی چهارضلعی یا چهاربعدی می‌تواند صنعت طیاره‌سازی را بهبود بخشد. ساختمان‌هایی که با سنگ‌های کاشی ساخته شده‌اند توسط لیزر به شکل چهارضلعی ساخته می‌شوند. مواد نرم و لاستیکی می‌تواند به طور عظیمی کشیده شود و در میان اشکالی که تاکنون چاپ شده‌اند، عمارت معروف تئاتر شهر سیدنی نیز شامل است. طی پروسه چاپ چهاربعدی اشکال را می‌توان به نوعی که خواسته باشد تغییر داد و دوباره چاپ نمود. و در خبر جالب دیگر از اسپانیا، نمایشگاه بهترین گیم های اروپایی و جهان در شهر مادرید اسپانیا برگزار شد. در این نمایشگاه که ده ها شرکت گیم ساز جهان شرکت نموده بودند، شرکت گراند توریزمو برنده نهایی اعلام شد. گوشی های واقعیت مجازی و کنسول های گیم بیشتر در این نمایشگاه برجسته شده بودند. گراند توریزمو در بازی با بازیکنان از 30 کشور رقابت کرد و برنده شد. در این میان یاموچی در پلی استیشن سونی نیز طرفدار بود و همچنان اولین بار در گیم معروف ماریو یک شخصیت جدید اضافه شده است. گیم جدید اسمش بروز در 8 دسامبر به بازار عرضه خواهد شد. گیم دریم در پلی استیشن سونی نیز بازی داش کامره نوع کامره هوشمند برای مراقبت از موتر است و این معنی که کامره 24 ساعت از موتر موقع رانندگی در موقع پارک کردن موتر برای عکس و دریافت معلومات راه قابل استفاده است. در آخذی از اون میتوان موقعیت موتر و در صورت تصادف معلومات موتر نفر مقابل هم حفظ کرد. این کامره با گزینه صدا بر راهنمایی و عکس گرفتن ساخته شده. قیمت آن حدود 76 دلار است. ون پاک نوع بسته دوگانه مانیتور یا صفحه اضافی برای لپتاپ است که بر افراد موقع کار کمک میکنند. این مانیتورها را میتوان با شخص دیگر نیز شریک ساخت. در موقع نمایش یا نشان دادن یک پروژه نیز کمک میکنند. مانیتور اضافی به شکل نازک و سبک ساخته شده و انتقال از او از یک جای به جای دیگر ساده و راحت است. قیمت یک بسته مانیتور دوگانه حدود 200 دلار است. نوع کمربند هوشمند به شکل بهتر از او بار دیگه ساخته شده. شرکت مبتکر تکنولوژی که قبلا دو نوع کمربند هوشمند ساخته بود، این بار با نواری بیشتر همچی گزینه بسته شدن آنی و با یک کلک اندازه کمربند کم زیاد میشه و از یک نوع چرم آلی ایتالیایی هم ساخته است. این کمربند هوشمند که با گزینه 3D جالبتر ساخته شده و قیمت $60 از ماه آینده در بازار به فروش می‌رسد. اسمارت کیوب یا قفل مکعب هوشمند برای خانه توسط یک شرکت مبتکر تکنولوژی طراحی و ساخته شده. این قفل هوشمند که به سادگی قابل نصب است با اپلیکیشن اسمارت کیوب هماهنگ میشه و دروازه الماری یا اتاق یا صندوق قفل قفل میکنه و این قفل با کد نیز کار میکنه و بعد از چند ثانیه باز کردن دوباره بسته میشه. ناین بات اسم نوع موتر برقی کوچک برای اطفال و بزرگسال است که با گزینه های پیشرفته تکنولوژی طراحی شده. این نوع موتورهای برقی که بیشتر برای تیزدوانی طرفدار داره به شکل جالب 3D ساخته شده که میتوان آن را عوض کرد. همچنان قاب میشه و جای زیاد نمیگیره. در موقع راندن این موتور سرعت میگیره. در اپلیکیشن تلفن نیز قابل کنترل است و برای افراد با اندازه قدم مختلف عیار میشه. قیمت این گوکارد یا موتور تیزرفتار کوچک برقی حدود $1,200 است. پلی‌استیشن کلاسیک سونی قرار است 3 ماه دسامبر به بازار عرضه گردد. شرکت سونی 20 گیم جدید بر بازی در پلی‌استیشن کلاسیک اضافه کرده که هر کدام در نوع خودش برای کاربرا جالب و با گرافیک خوب طراحی شدند. یکی از اپلیکیشن‌های تازه و پرطرفدار در مغازه گوگل یا تلفن‌های اندروید به نام ای پاور میرور است که میتوان صفحه تلفن شما را با کامپیوتر کار میکنید وصل کنه و شما میتوانید که صفحه تلفن اندروید یا اپل را در کامپیوترهای پی سی یا اپل وصل کنید. و یکی از چینل های یوتیوب که معلومات مختصر و جامع در قالب ویدیوی کوتاه پست میکنه چینل مک رومرز است، اما همه ویدیوها درباره تولیدات شرکت اپل میباشد. اگر شما علاقمند ساعت جدید اپل هستید، در همین چینل میتونید که معلومات مشخصات از رو مقایسوی با سایر ساعت های قبلی اپل تماشا کنین. اسم چینل یادداشت کنین و از همه تولیدات شرکت اپل هم با خبر بشین. اسم چینل است مک رومرز. دوجان
بگم یک تشکر از شما در برنامه حضوری افن. د زیرکو تلیفونونو بازار په نړۍ کې ښه مخ پر ودې روان دی او هر یو هڅه کوي چې په دغه بازار کې خپل ونډه ولري. د چین ځینې شرکتونه هم اوس ښه زیرک تلیفونونه جوړوي او یو شمېر چینایي تلیفونونو هم په نړیواله کچه محبوبیت پیدا کړی دی. د چین د زیتی شرکت نیمی زیرک تلیفون سره آشنا شي چې څه موده مخکې یې په برلین کې معرفي کړ.
د زی ټی ای شرکت د تفاوت وګوري ترنوان لاندې خپل نوی تلیفون اکسان 9 پرو د برلین د ټکنالوژي په نندارتون کې وښود. دغه شرکت د بازار موندنې او ستراتیژۍ د برخې برستیال جف ای ویل دوی ځکه دغه تلیفون د ایفا د ټکنالوژۍ په نندارتون کې معرفي کوي چې جرمني به لومړی هیواد وي چې دغه تلیفون به پکې خرڅلاو ته وړاندې شي. بیه به یې $650 وي.
We're pleased to announce the next generation.
خوشاله يم چې دلته د ایفا په نندارتون کې د اکسان د ټلیفون نوې نسل اکسان 9 پرو اعلانو.
هغه زیاته کړه له جرمني وروسته بعد اروپا او آسیا په نورو مارکیټونو کې هم خرڅلاو ته وړاندې شي. دغه ټلیفون 6.21 AMOLED سکرین لري او په 13.9 اندازه تصویر ښيي. 4000 ملي امپیر بیټرۍ، 16 جی بی رام، 128 جی بی حافظه او سناپ دراګن 855 پروسیسر لري. په شا کې د 12 میگا پکسل دوه کیمرې او د کیمرې 6 میگا پکسل سنسرونه لري او په مخ کې هم د 6 میگا پکسل کیمرې سنسر لري. خاغله یي وای دوی داسې تلیفون جوړول غوښتل چې د کارونکو راتلونکي کارونه پیش بینی کړي. د اکسان ویژن د ځانګړتیا په ورزیاتولو سره د زی ټی ای شرکت غواړي چې د اکسان 9 پرو تلیفون ته په نوي چپ، نوي سنسر او ښه سکرین سره نوې ستاندارد رامنځته کړي. هغه ځاتوي دوی د کارونکو د راتلونکي کار د پیشبینی کولو لپاره د ممسی په نامه چپ څخه ګټه اخلي. دغه ډول چپونه په پرمختللو تلویزیونونو کې پیدا کیږي خو زی ټی ای شرکت په موبایل تلیفون کې معرفي کړ.
د ام سی پچپ سره موږ په هر ثانیه کې 1500 میلیون میگا پکسل پروسس کوو ترڅو وکولای شو د کارونکو حرکت تخمین کړو او نوې فریمونه جوړ کړو. او د فریم له داخلو وروسته موږ په ثانیه کې تشبیتو فیزد پوری د تصویر د تکرار خپلولو تضمین کولای شو.
نوموړی زیاتوي دغه تلیفون د ایچ ډی آر په ټکنالوژۍ چې له څو کلونو راهیسې په تلویزیونونو کې کارول کیږي هم مجهز دی.
د سکرین لپاره د ځانګړي شوي چپ په درلودلو سره موږ د اکسان نه پرو په تلیفون کې په لوړ کیفیت اکسونه او ویډیوګانې کتلی شو. دا په دې معنی ده چې د انټرنیټ سرعت به زیات شي او ډیر وسایل به له چټک انټرنیټ سره وصل شي. په تیره بیا په کورونو کې ځیرک وسایل چې په نږدې راتلونکي کې به ډیر عام شي.
هغه همدارنګه زیاته کړه شرکت د 5G انټرنیټ لرونکو وسلو په تولید کار کوي. د زی ټی ای چینای شرکت په داسې حال کې خپل نوی تلیفون معرفي کوي او د 5G انټرنیټ لرونکو وسلو د تولید خبره کوي چې د امریکا د تجارت وزارت امریکایي شرکتونه دغه شرکت سره له معاملې کولو منع کړي، ځکه امریکا دغه شرکت تورنوي چې په ایران او شمالي کوریا باندې د تجهیزاتو په خرڅولو سره په دغه هیوادونو باندې له لګیدلو بندیزونو سرغړاوی کړی دی.
شرکت‌های مشهور موترسازی اروپایی سخت تلاش می‌کنند موترهای خوب برقی بسازند تا با تسلا شرکت موترسازی آمریکایی رقابت کنند و همچنان مقام و شهرت خود را به عنوان رهبران تکنولوژی حفظ کنند. از سوی دیگر اتحادیه اروپا برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست بر شرکت‌های موترسازی محدودیت وضع کرده تا تولید موترهای برقی را افزایش دهند. این دو عامل ممکن باعث گسترش فروش و استفاده موترهای برقی در آینده نزدیک شود. شرح بیشتر در گزارش.
در نمایشگاه جهانی موتر در شهر پاریس، شرکت مرسدس بنز موتر جیپ مانند برقی EQC را نمایش داد. EQC نخستین موتر کاملا برقی این شرکت آلمانی می باشد که در سال 2019 با بازار عرضه خواهد شد. مرسدس بنز مانند سایر شرکت های موترسازی این موتر کاملا برقی را برای رقابت با موترهای شرکت تزلا ساخته است.
تزلا یک شرکت نوپا است و به حیث شرکت نوپا شما می توانید به طور مشخص روی یک بخش کار کنید و برای تزلا این بخش برقی ساختن موتر بود، اما مشتریان مرسدس بنز تقاضای قابلیت های مختلف را دارند که به صورت عالی و متوازن در هم آمیخته شده باشد. بنابراین اگر ما به یک بخش تمرکز کنیم، مردم دیگر موترهای ما را نخواهد خرید، زیرا آنها در مورد محفوظ بودن، متوازن بودن، کارایی، قابلیت وصل شدن با اینترنت و چیزهای دیگر فکر می کنند که به طور بنیادی در موترهای مرسدس بنز وجود دارد. این چیزهایی است که ما باید مد نظر بگیریم و مانند یک شرکت رقیب نباید روی یک بخش تمرکز کنیم.
تزلا شرکت آمریکایی است که فقط موترهای کاملا برقی تولید می کند و در چند سال اخیر توجه جهانی را جلب کرده است. تزلا با وجود موفقیت ها با برخی از مشکلات داخلی مانند تأخیر در تولید و اظهارات ضد و نقیض رئیس آن درباره آینده این شرکت روبرو می باشد.
فکر می کنم منصفانه است بگویم که تا هنوز راه طولانی در پیش است. حتی شرکت مرسدس بنز نیز در نشست خبری که داشت گفت که تا هنوز 98% مشتریان اروپایی موترهای عادی می خرند. با در نظر داشت موترهایی که به بازار عرضه شده، ما شاهد آغاز یک تغییر بزرگ هستیم. موترهای برقی بیشتر خواهد شد، ولی تا هنوز عوامل زیاد مانند زیربنا برای چارج کردن و قیمت بلند جلو گسترش این موترها را گرفته است.
اگرچه تزلا تا هنوز به حیث یک شرکت نوپای در صنعت موترسازی با مشکلات روبرو است، ولی در بازار جهانی برای خود جای پای باز کرده و شرکت‌های تولید کننده موترهای لوکس را واداشته است تا برای رقابت در بازار موترهای بسیار قیمتی برقی تولید کنند. در نمایشگاه پاریس شرکت اودی نیز موتر برقی را به نام ایترون به نمایش گذاشته است.
استراتژی شرکت اودی این است تا در سال 2020 یا حتی در سال 2025 یک پرسوم موترهای تولید شده آن برقی باشد. این تصمیم به این معنی نیست که ما انجن‌های دیگر را از نظر می اندازیم. ما افتخار می کنیم که انجن‌های پترولی و دیزلی داریم و به تولید آن ادامه خواهیم داد.
در پهلوی رقابت برای داشتن سهم بزرگ در بازار موترهای برقی، وضع محدودیت‌ها برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست از سوی حکومت‌ها نیز شرکت‌های موترسازی را مجبور به انکشاف و تولید موترهای برقی کرده است. اتحادیه اروپایی معیارهای تازه را برای موترهای آینده وضع کرده و در این بخش از ایالات متحده پیشی گرفته است، زیرا حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در این زمینه فشار را برای شرکت‌های موترسازی کاهش شده است. اما چین از همه پا فراتر نهاده و افزایش در تولید موترهای برقی را جبری کرده است. وضع قوانین جدید در اروپا ممکن فروش موترهای برقی را از 600 هزار به 16.5 میلیون اراده در سال برساند و ممکن در 5 الی 6 سال آینده این رقم در هر سال 1 میلیون اراده افزایش یابد.
په جاپان کې د موټر جوړولو شرکتونه غواړي ډیر عمر لرونکو کسانو لپاره په موټرو کې د مسؤلیت اسانتیاوې زیاتې کړي. دا کار ځکه کوي چې دا کسان ثابت عاید لري او نوي موټر اخلي. نور تفصیل رپورټ.
کله چې یوري مهیو خپل لاس کاله زوړ موټر توکیو ته نږدې د موټرو د خرڅولو یوې نمایندګۍ ته د چک لپاره وروست، هغه ته چانس ورکړ شو چې د دهاتسو تنتو نوی موټر امتحان کړي. له حرکت څو شېبې وروسته موټر په مخ کې ولاړ بل موټر سره له ټکر کولو څو شېبې مخ کې اوتومات بریک ونیو او د یو حتمی ټکر مخه ونیوله، که څه هم پخې په اکسلیټر باندې و. د خوندیتوب دغه ډول سیستم اوس په ډیرو جاپانی موټرو کې معمول دی او د اتیا کلن مهیو پشان د جاپان زړو خلکو او متقاعدینو ته چې اوس هم موټر چلوي په نظر کې نیول شوی دی.
کچیرې زمون په سن موټر چلولو ته دوام ورکړی نو له خطر سره د مخامخ کېدو چانس مو ډیر دی. زه فکر کوم زړه کسان باید موټر ونه چلوي.
که څه هم مهیو نه غواړي چې خپل اوسنی موټر خوشی کړي، ځکه لکه د سودا د راوړلو په څیر ورځنیو کارونو د ترسره کولو لپاره ورته اړتیا لري. خدای پوهیږي چې موټر چلول ورته ورځ تر بلې سختیږي او یوه ورځ مجبور دی چې خپل لایسنس چارواکو ته تسلیم کړي. خو د موټرو جوړولو شرکتونه هیلمن دي چې د مهیو پشان زړو کسانو سره مرسته وکړي چې د موټرو چلولو ته دوام ورکړي. په همدې خاطر موټرو ته د مسؤلیت بیلابیلې اسانتیاوې ورزیاتوي.
ډیر خلک اوس غواړي چې د غټو فامیلي موټرو پر ځای متوسط موټر واخلي چې د مسؤلیت له لحاظه ښه دي.
د ډیر عمر لرونکو کسان چې ډيري ثابت عاید لري په جاپان کې د هغو موټرو ډیر مشتریان جوړوي چې د استراري بریک نیولو د سیستم په ګډون د خوندیتوب په ټکنالوژیو سمبالوي. د جاپان په کلیوالو سیمو کې د ډیر عمر لرونکو موټر چلوونکو شمیر مخ په زیاتېدو دی او په تیرو 15 کلونو کې د هغو چلوونکو شمیر چې له 20 کلونو جک عمر لري د 29 کلونو او ځوانو چلوونکو په پرتله دوه چنده شوی. په ډیرو کلیوالو سیمو کې ډیر خلک تر اتیا او نوي کلونو پورې موټر چلوي. لامدې عمله په ترافیکي پیښو کې هم زیاتوالی راغلی. د می په میاشت کې یو نیوی کلن چلون کی لسره چراغ سره په تیریدو څلور پیاده روا کسان په موټر وهل چې یو مړ شو. د جاپان پولیس وایي د زړو خلکو لخوا د ډیرو حادثو د رامنځته کیدو یو علت دا دی چې دوی په غلطۍ سره اکسلیټر او بریک ډیر کیکاږي. د جاپان حکومت د زړو خلکو لخوا د موټر چلولو پر مهال د زیاتو ترافیکي پیښو د رامنځته کیدو له امله مجبور شو چې د ترافیکو په قانون کې تغییر راولي او ټول هغه موټر چلوونکي چې له 15 کلنۍ پورته عمر لري باید د لایسنس د نوي کولو لپاره د زکاوت امتحان ورکړي او که په امتحان کې کامیاب نشول د موټر چلولو جواز یې اخیستل کیږي.
این دود کاروانی نفته. امید است تمام مطالب برنامه مورد توجه شما قرار گرفته باشد. قبل از خدافظی می‌خواهیم یادآور شوم برای بهبود برنامه منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. برنامه کاروان در صفحه فیسبوک دری پشتو و کاروان صدای آمریکا به طور زنده پخش میشه و شما میتونید نظریات خود را در جریان پخش برنامه با ما در میان بگذارید. امید است همیشه با ما همراه باشید. تا بعد و بعد.
We'll be right back. آج ویو 360 میں. برطانیہ کے قومی انتخابات, نئی حکومت کے چیلنجز کیا ہوں گے؟ کیا ڈیموکریٹس نومبر کے انتخابات کے لیے صدر بائیڈن کو ہی امیدوار رکھنے پر متفق ہوں گے؟ اور امریکی سپریم کورٹ کے فیصلے سے ٹرمپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ بات ہوگی ان موضوعات پر آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360. میں ہوں محمد عاطف, السلام علیکم. برطانیہ کے قومی انتخابات میں لیبر پارٹی کو بھرپور کامیابی ملی ہے, جس کے بعد لیبر پارٹی کے لیڈر کیئر سٹارمر وزیر اعظم بن گئے ہیں. سٹارمر کو ایک پرائیویٹ تقریب میں کنگ چارلز III نے مملکت کا سربراہ بنایا. اس سے پہلے کنزرویٹو پارٹی کے سربراہ رشی سونک نے اپنا استعفیٰ کنگ چارلز کو بھیجا, جسے انہوں نے تسلیم کر لیا تھا. سٹارمر نے وزیر اعظم کی رہائش گاہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ پہنچ کر ملک سے اپنے پہلے خطاب میں کہا کہ تبدیلی کسی سوئچ کو آن آف کرنے سے نہیں آ سکتی, لیکن ان کی حکومت لوگوں کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے آج سے ہی مسلسل کام کرے گی. لیبر پارٹی کی فتح سے کنزرویٹو پارٹی کا ایک دہائی سے زیادہ کا اقتدار ختم ہو گیا. رشی سونک نے اپنی ہار کو تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ ووٹرز نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے. آج کے پروگرام میں برطانیہ کی آئندہ سیاست اور خطے کی صورتحال کے پیش نظر نئی حکومت کے چیلنجز اور ممکنہ حکمت عملی پر بات کریں گے, اور آگے چل کر امریکی انتخابات کے بارے میں بھی بات کریں گے, جہاں امریکہ میں پہلی صدارتی ڈیبیٹ کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی میں صدر بائیڈن کے الیکشن لڑنے کے بارے میں جو ماحول پیدا ہوا ہے اس پر, اور 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر ہونے والے حملے کے کیس سے جڑی صدارتی استثناء کی بحث پر. پہلے چلتے ہیں لندن, جہاں سے ممتاز صحافی سکلین امام ہمیں اسکائپ کے ذریعے جوائن کر رہے ہیں. سکلین صاحب, بہت شکریہ. لیبر پارٹی نے ایک بہت ہی واضح اکثریت لی ہے, 400 سے زائد سیٹیں وہ لے چکی ہے, اور یہ بالکل سمپل میجورٹی سے بھی بہت زیادہ اوپر چلی گئی ہے. تو اتنی بڑی میجورٹی کے ساتھ جب وہ اقتدار کے ایوانوں میں واپس آ رہی ہے, تو برطانوی سیاست میں کتنی بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملی ہے ہمیں, اور آگے چل کر اس میجورٹی کے کیا اثرات دیکھنے کو ملیں گے؟
دیکھیے, یہ میجورٹی پارلیمنٹ میں ان کو 411 سے زیادہ سیٹیں ہو چکی ہوئی ان کی اب تک کے اطلاع کے مطابق, اور وزیر اعظم بن چکے ہوئے ہیں کیئر سٹارمر. انہوں نے آج 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ, جو کہ وزیر اعظم ہاؤس کہلاتا ہے, اس میں تشریف بھی لے گئے ہیں. کنگ نے ان کو باقاعدہ دعوت دی, اور دعوت دینے کے بعد ان کو حکومت سازی کی اجازت دی. انہوں نے آ کے اپنی یعنی عہدہ سنبھال لیا. یہاں پہ کوئی حلف برداری کی تقریب وغیرہ نہیں ہوتی ہے. جیسے الیکشن جیتے ہیں کنگ ان کو دعوت دیتے ہیں, اور دعوت دینے کے بعد ان کو حکومت سازی کی اجازت دیتے ہیں. تو ہم نے حکومت بنا لی ہے, اس وقت وہ وزیر اعظم برطانیہ بن چکے ہیں. اتنی میجورٹی ان کی جو ہے وہ اس میں ایک کیویٹ ہے, ایک بہت بڑا نقص ہے. وہ یہ ہے کہ لوگوں نے شاید لیبر پارٹی کو الیکٹ اس لیے نہیں کیا ہے کیونکہ وہ بہت بہترین پروگرام وہ لے کر آ رہے تھے یا لا رہے ہیں. لوگوں نے, عوام نے ٹوریز کو مسترد کیا ہے. یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ لوگوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم نے اس مرتبہ ٹوریز کو نہیں آنے دینا, اور ٹوریز جو گزشتہ 3-4 الیکشنز میں جیتتی چلی آ رہی تھی 2010 کے بعد, جب ڈیوڈ کیمرون نے, پھر اس کے بعد ٹیریسا مے آئے, پھر اس کے بعد بوریس جانسن آئے, پھر لسٹرس آئے, اور پھر رشی سونک وغیرہ جو آئے. تو اس سارے دور میں جو ایک عوام نے یہ محسوس کیا کہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ہم سے وہ پورے نہیں کیے, اور اگرچہ اسباب اس کے کئی اور ہیں اس انپاپولیرٹی کے ٹوریز کے, لیکن وہ کل نتیجہ یہ نکلا کہ ٹوریز نہ اپنے حامیوں کو مطمئن کر سکی, اور ظاہر عام عوام تو تھے ہی غیر مطمئن.
رائٹ. تو یقیناً ان کے جو کنزرویٹیوز کے ہارنے کی وجوہات آپ یہی بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کے ووٹرز ان سے ناراض تھے, اور یہ جو ووٹ پڑا ہے یہ ٹوری مخالف ووٹ تھا, یہ لیبر فیور ووٹ نہیں تھا. مسلمانوں اور پاکستانیوں کا ووٹ ان الیکشنز میں کتنا بڑا فیکٹر تھا؟
مسلمان یہاں پہ کافی بڑی تعداد میں ہیں, کچھ 4 ملین سے زیادہ ہیں جو ووٹ میٹر کرتے ہیں ان کے, اور 3 بڑے حلقے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی اکثریت ہے ان حلقوں میں, اور 10-1 کے قریب ایسے جہاں پہ 30% بلکہ 10 سے کچھ تقریباً 18-20 بنتے ہیں جن میں 30% سے زائد مسلمانوں کے ووٹ ہیں اس حلقے میں, تو وہ میٹر کرتے ہیں. اور پھر کوئی تقریباً 60 کے قریب ایسے حلقے ہیں جہاں پہ 10% سے زائد مسلمانوں کے کنسنٹریٹڈ ووٹ ہیں اور ان کا سوئنگ میٹر کرتا ہے. تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کے ووٹ کا ایک اثر تو ہمیں نظر آ رہا ہے خاص طور پہ, لیکن یہ بس ذہن میں رکھیں کہ مسلمانوں کا ووٹ منظم کوئی پولیٹیکل پارٹی میں نہیں ہے. مسلمانوں کی جو ووٹ ہے یہاں پہ یو کے پارلیمنٹری الیکشن میں, اس کا 80% ووٹ جو ہے وہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ لیبر پارٹی کے ہی حق میں جاتا ہے. لیکن اس مرتبہ ایک تبدیلی آئی کہ مسلمانوں کا ووٹ کچھ شفٹ ہوا ہے دوسری پارٹیز کی طرف, انڈیپینڈنٹس کی طرف. تو پہلی مرتبہ 100 سال کے عرصے میں یو کے میں 5 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس آئے ہیں, اور وہ پانچوں کے جیتنے کی وجہ جو ہے ان میں ایک تو بڑی شخصیت ہے اس لیے وہ جیتے, لیکن 4 جو کینڈیڈیٹ جیتے ہیں انڈیپینڈنٹ کے طور پہ, یعنی وہ شاید اوریجنلی لیبر پارٹی کے تھے لیکن وہ انہوں نے الیکشن لڑا انڈیپینڈنٹس کے طور پہ, تو انڈیپینڈنٹ سے اور بھی کینڈیڈیٹس تھے لیکن جو جیت کے الیکٹ ہو گئے ہیں یہ چاروں کے چاروں غزہ کے ووٹ پر جیتے ہیں.
رائٹ. اور سکلین صاحب, یہ امیگریشن, آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو, امیگریشن اب کے برطانیہ میں کتنا بڑا ایشو ہے, اور یہ جو نئی حکومت لیبر پارٹی کی آئی ہے اس کی امیگریشن پالیسی کیا ہوگی, کیا سختی آ سکتی ہے اس میں؟
دیکھیں امیگریشن میں ٹوریز کی تو بہت سختی تھی, لیبر بھی کوئی نرم رویہ اختیار کرتی نظر نہیں آ رہی, ایسے کہ وہ کوئی لبرل پالیسی اپنائیں گے, وہ بھی سختی دکھانا چاہ رہے ہیں. لیکن لبرلز میں ٹوریز میں ایک فرق یہ ہے کہ لبرلز جو ہیں وہ ایک اکنامک ریئلٹی کو سمجھتے ہیں کہ مائیگریشن کو اتنا بڑا خطرناک جرم نہیں ہے کہ جس پہ وہ ٹوریز کی طرح بڑے بڑے دعوے اور بڑی سختیاں کرنے کی بات کریں, وہ ایک اکنامک ریئلٹی سمجھتے ہیں. کیونکہ اگر آپ دیکھیں بہت ساری, یعنی انفلیشن کو روکنے میں مائیگرنٹس کا بہت رول ہوتا ہے کیونکہ یہ ہمیشہ سستی لیبر مہیا کرتے ہیں جس سے انفلیشن کم ہوتی ہے. تو لہٰذا کوئی بھی اکانومسٹ کبھی بھی یہ نہیں کہے گا کہ مکمل طور پہ آپ بند کر دیں. تاہم ٹوریز کا ایک بڑا اسٹرانگ ایڈیولوجیکل پوائنٹ آف ویو رہا ہے ہمیشہ یہاں پہ کہ امیگرنٹس ہی ہیں جو ملک کو یا اکانومی کو تباہ کر رہے ہیں, ان کی وجہ سے نسلیں بدل رہی ہیں یا شکل بدل رہی ہے. لیبر کا ایسا پوائنٹ آف ویو نہیں, لیکن لیبر اب دباؤ میں ہے ٹوریز کے, اور خاص طور پہ جب ٹوریز اس وقت جو سخت پوزیشن لے کے گئے مائیگریشن کے اوپر, اور ساتھ ہی کہ لیبر کے اندر جو ایک سپلٹ ہوئی, بلکہ ٹوریز کے اندر جو ایک سپلٹ ہوئی ہے, یعنی ٹوری پارٹی میں نہیں لیکن ٹوریز کا جو دائیں بازو, انتہائی دائیں بازو کا ووٹ جو ریفارم یو کے کی صورت میں سے الگ ہو گیا ہے اور جس کی وجہ سے ٹوریز ہاری ہے, اگر ریفارم یو کے نہ بنتی تو شاید ٹوریز اتنی بری طرح نہ ہارتی. تو ٹوریز کے ہارنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اس کے ناراض تھے وہ, اور دوسرے کہ ریفارم یو کے جو ہے اس نے بڑا سخت سٹانس لیا اور ووٹ کاٹے ہیں ٹوریز کے, جس کے نتیجے میں لیبر کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے جو ہار جانا چاہیے تھا اگر یہ ایک ہی ووٹ رہتا دائیں بازو کے حلقے.
right.
وہ لوگ بھی مائیگریشن کے بارے میں بڑا سخت رویہ رکھتے ریفارم یو کے والے.
right.
تو اب صورت میں لیبر کے لیے ایک ہلکا سا نرم گوشہ میں کہوں گا, آفیشلی نہیں ہے.
سکلین صاحب, مزید ایک منٹ ہے میرے پاس. برطانوی خارجہ پالیسی میں روس یوکرین جنگ اور اسرائیل حماس تنازع اہم مسئلے ہیں, اور آپ نے بتایا کہ کیسے حماس اور غزہ کا جو تنازع ہے اس نے 5 لوگوں کو ان کی سیٹس دلوائی ہیں. لیبر پارٹی کے آنے سے کیا ان دونوں جنگوں کے بارے میں برطانوی پالیسی میں کوئی تبدیلی کی توقع کی جا سکتی ہے؟
دیکھیے یوکرین کے بارے میں تو تبدیلی کے امکانات کوئی خاص نہیں ہیں, صرف یہ ہوا کہ کچھ جو ایک ملیٹنسی ہے یا شدت پسندی ہے اس میں کچھ ماڈریشن آ سکتی ہے. جیسے کہ کیئر سٹارمر نے آج کی حکومت جو پہلی تقریر کی ہے اس میں انہوں نے جنگوں کا ذکر نہیں کیا ہے بلکہ سب کو دعوت دی ہے کوآپریشن کی اور گورنمنٹ آف دا سروس بنانے کا اعلان کیا, یعنی کہ لوگوں کی خدمت کی جائے. تو ظاہر ہے اس میں اکنامک ریئلٹیز ایسی ہیں کہ جنگوں کی وجہ سے نقصان پہنچ رہا ہے اور وہ چاہیں گے کہ جنگ نہ بڑھے, لیکن وہ امریکہ کا ساتھ ضرور دیں گے, یہ برطانیہ کی ایک پالیسی آف کنسنسس ہے. جہاں تک غزہ یا فلسطینیوں کا مسئلہ ہے اس میں یہ اتنے دباؤ میں ضرور آ چکے ہوئے ہیں کہ یہ ایک فلسطینی ریاست کی تسلیم کرنے کی بات کرتے ہیں, لیکن اس کو وہ ایک امن کے عمل کا حصہ کہیں گے, دوسرے مغربی یا یورپی ممالک کی طرح نہیں کہ اس کو ہر حال میں تسلیم کر لیا جائے. تو ایک شفٹ اس طرح بھی نظر آئے گی ہلکی سی. دوسرا یہ ہے کہ اب پارلیمنٹ میں لیبر پارٹی کے اندر بھی ایک دباؤ محسوس کیا جا رہا ہے کیونکہ خود کیئر سٹارمر جو ہیں وہ ان کی میجورٹی جو تھی الیکشن کے وقت اس مرتبہ 10,000 سے زیادہ ووٹ کم ہوئے ہیں ان کے, یعنی ان کے ووٹ کم ہوئے ہیں یہ, اور خود لیبر پارٹی کے کل ووٹوں میں سے نشستیں تو ان کی 200 سے زائد بڑھی ہیں, لیکن ان کا کل ووٹ جو ہے وہ 1.6% بڑا ہے. تو یہ اشارے پہ کلیئر ہے کہ آپ زیادہ عرصے ایک پالیسی پہ نہیں چل سکتے, اور اس میں ووٹ
چیلنجز کا, فورن پالیسی میں ان چیلنجز کا سامنا ان کو رہے گا. بہت شکریہ سکلین امام صاحب, آپ نے ہمیں لندن سے براہ راست جوائن کیا اور ہمارے ساتھ گفتگو کی. آگے بڑھتے ہیں. ادھر امریکہ میں اس سال کے صدارتی انتخاب سے متعلق دو اہم پیش رفت دیکھنے میں آئی ہیں. اگرچہ 2024 کے صدارتی انتخابات کا پہلا مباحثہ اب تاریخ کا حصہ ہے, لیکن اس کے ایک ہفتے بعد یہ سوال ہر کسی کی زبان پر ہے کہ کمزور کارکردگی کے باوجود کیا جو بائیڈن انتخابی دوڑ میں موجود رہیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی پارٹی کے اندر کچھ حلقوں کی جانب سے ان کی عمر اور ذہنی فٹنس کے بارے میں سوالات اٹھائے گئے ہیں, جبکہ ان کے مخالف ڈونلڈ ٹرمپ بائیڈن کی ناقص کارکردگی پر اپنی توجہ مرکوز رکھے ہوئے ہیں. اس پوری صورتحال پر ایک جائزہ پیش کرتے ہیں آپ کو وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں.
عوام اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ پہلے صدارتی مباحثے میں دو عمر رسیدہ شخص ایک دوسرے پر جملے کستے ہوئے. ایک حتمی تاثر یہ ہے کہ صدر جو بائیڈن 81 سال کی عمر میں توازن برقرار نہ رکھ سکے, اور بعض اوقات ان کی بات سمجھنا مشکل تھا. ایک موقع پر بائیڈن نے کہا, میں اس وقت تک آگے بڑھتا رہوں گا جب تک کہ ہم مکمل پابندی نہیں لگا دیتے, مکمل انیشیٹو. اس کی نسبت جو ہم مزید بارڈر پر گشت اور پناہ گزینوں کے لیے اہلکاروں کے لیے کر رہے ہیں. اس موقع پر ٹرمپ نے جواب دیا, میں واقعی نہیں جانتا کہ اس جملے کے آخر میں انہوں نے کیا کہا. مجھے نہیں لگتا کہ وہ خود بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا. اب ریاست ٹیکساس سے کانگریس کے رکن لوئیڈ ڈوگٹ پہلے ڈیموکریٹ ہیں جنہوں نے کھلے عام کہا کہ بائیڈن کو دوڑ سے دستبردار ہو جانا چاہیے. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اس کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے اندر سوچ بچار تبدیل ہو رہی ہے.
اگر مجھے شرط لگانی پڑے تو میں کہوں گا کہ اس بات کا امکان کہ جو بائیڈن ٹکٹ پر نہیں ہوں گے 50-50 ہے.
لیکن صدر ایسا نہیں سمجھتے. وہ عمر میں اضافے کا اعتراف تو کرتے ہیں, لیکن مباحثے میں اپنے مد مقابل کے جھوٹے دعووں کی طرف اشارہ کرتے ہیں.
میں پہلے کی طرح فراوانی سے بات نہیں کرتا, میں ویسے بحث نہیں کرتا جیسا کہ میں پہلے کرتا تھا, لیکن میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا معلوم ہے. میں جانتا ہوں کہ سچ کیسے بولنا ہے.
تاہم امریکی نیٹ ورک سی این این کے ایک سروے سے پتہ چلتا ہے کہ 4 میں سے 3 ووٹرز کا کہنا ہے کہ ڈیموکریٹس کے پاس صدارت جیتنے کا بہتر موقع ہوگا اگر بائیڈن پارٹی کے نامزد امیدوار نہ ہوں. تاریخی طور پر دیکھیں تو ضروری نہیں کہ پہلی بحث میں ہارنے سے صدر کا عہدہ خطرے میں پڑ جائے گا. تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ سن 2012 میں اس وقت کے صدر براک اوباما نے مباحثے میں کمزور کارکردگی دکھائی, لیکن پھر وہ دوبارہ الیکشن جیت گئے.
پہلے مباحثے میں اوباما کی کمزور کارکردگی کی وجہ یہ تھی کہ وہ بالکل تیار نہیں تھے, لیکن اگلی بحث جو جلد ہی ہوئی اس میں وہ بہت اچھے رہے.
73 سال کی عمر میں صدر رونلڈ ریگن ایک مباحثے میں ناقص کارکردگی دکھاتے ہوئے کچھ پریشان نظر آئے.
پھر بھی یہ پہلی بحث میں تھا جس کے بارے میں خیال کیا گیا کہ انہوں نے عمر کی وجہ سے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ نہیں کیا, لیکن دوسرے مباحثے میں انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا. لہٰذا پارٹی ووٹرز کو حوصلہ دینے کے لیے یہ ایک قلیل مدتی حکمت عملی ہے, اور ایک طویل مدتی حکمت عملی یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ یہ ایک غیر معمولی سی گڑبڑ تھی اور صدر زیادہ بھرپور طریقے سے اور صدر کے عہدے پر فائز رہنے کے قابل ہیں.
دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ توجہ گزشتہ ہفتے کے مباحثے پر مرکوز رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں.
جو بائیڈن نے پورا ہفتہ کیمپ ڈیوڈ میں آرام کرنے, کام کرنے, مطالعہ کرنے میں گزارا. انہوں نے بہت محنت سے مطالعہ کیا. انہوں نے اتنی محنت سے مطالعہ کیا کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں.
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ آیا صدر بائیڈن دستبردار ہوں گے, اس کا انحصار ڈیموکریٹک پارٹی میں ان کی حمایت پر ہے, اور اس بات پر ہے کہ عوام کی طرف سے اور کتنے مطالبات ہوتے ہیں کہ وہ اس دوڑ سے دستبردار ہو جائیں. کیرولین پرسوٹی کے ساتھ ندیم یعقوب, وائس آف امریکہ.
اور اب کچھ اور ڈیموکریٹک کانگریسنل ممبرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بہتر ہوگا کہ صدر جو بائیڈن اس ریس سے دستبردار ہو جائیں، جبکہ بائیڈن کے کچھ ڈونرز، کیمپین ڈونرز کی طرف سے بھی اسی قسم کی باتیں کہی گئی ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مخالفت کر رہے ہیں جو سابق صدور کو ان کے دور حکومت میں سرکاری فرائض سے متعلق اٹھائے گئے کسی بھی اقدام کے خلاف قانونی کارروائی سے استثنا دیتا ہے۔ تاہم امریکی عدالت عظمیٰ کے اس فیصلے میں 2020 کے انتخابات میں سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مداخلت کے مقدمے کو خارج نہیں کیا گیا ہے، تاہم اس کی سماعت میں تاخیر ہونے کی توقع ہے۔
صدر جو بائیڈن نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر تنقید کی ہے جس کے مطابق سابق صدور کے کسی بھی عمل کے خلاف جو ان کے فرائض منصبی کی ادائیگی سے متعلق ہو مقدمہ نہیں چلایا جا سکتا۔ اس عدالتی فیصلے کا تعلق 6 جنوری 2021 کو کانگریس کی عمارت پر سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حملے میں مبینہ طور پر ملوث ہونے سے ہے۔
امریکی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا 6 جنوری کو ہماری جمہوریت پر ڈونلڈ ٹرمپ کا حملہ انہیں امریکہ کے اعلیٰ ترین عوامی عہدے کے لیے نااہل بنا دیتا ہے۔ امریکی عوام کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا ٹرمپ کا اپنے اقتدار کو برقرار رکھنے کے لیے تشدد کو اپنانا قابل قبول ہے۔
سابق صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ کے اس فیصلے پر اپنی ویب سائٹ پر اپنے ذاتی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل کی ایک پوسٹ لگا کر رد عمل کا اظہار کچھ یوں کیا: سپریم کورٹ نے میرے خلاف لگائے گئے زیادہ تر الزامات کو مکمل طور پر ختم کر دیا، اب بائیڈن کو اپنی تنقید ختم کر دینی چاہیے، ہمارے ملک کو اب دوبارہ اپنی عظمت پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ تاہم سپریم کورٹ نے ٹرمپ کے خلاف انتخابات میں مداخلت کا کیس خارج نہیں کیا، ان پر الزام ہے کہ وہ 2020 کے صدارتی انتخاب بات کے نتائج کو الٹنے کی کوشش کر رہے تھے جو بائیڈن نے جیتا تھا۔ شکاگو کینٹ لا کالج میں قانون کے پروفیسر ہیرلڈ کرینٹ کا کہنا ہے کہ ٹرمپ کے 6 جنوری تک کے اقدامات سرکاری اور غیر سرکاری دونوں طرح کی کارروائیوں پر لاگو ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے۔
اس حد تک کہ وہ ایک پرائیویٹ امیدوار کے طور پر عمل کر رہے تھے، ان کے اقدامات غیر سرکاری تصور کیے جائیں گے، لیکن جب وہ نائب صدر سے اس بارے میں بات کر رہے تھے کہ ان کے خیال میں نائب صدر کو سینٹ میں کیا کرنا چاہیے، یا جب وہ محکمہ انصاف سے اس بارے میں بات کرتے ہیں کہ ووٹنگ میں دھاندلی ہوئی ہے یا نہیں، تو پھر وہ اپنی سرکاری حیثیت میں کام کر رہے تھے۔
27 جون کے صدارتی مباحثے کے دوران 6 جنوری کے واقعات کا مختصراً ذکر کیا گیا تھا۔ جارج میسن یونیورسٹی میں پولیٹیکل سائنس کے پروفیسر ڈیوڈ رمضان کہتے ہیں کہ اگر بائیڈن کی انتخابی مہم اس مسئلے پر زور دے تو بغاوت موجودہ صدارتی مہم کا ایک بڑا مسئلہ بن سکتی ہے۔
اسی لیے میں نے آزاد ووٹرز کو یاد دہانی کرانے کے لیے بائیڈن کی مہم کی بات کی، یہ ان کے لیے بہت اہم مسئلہ ہے۔ اگر انہیں روزمرہ زندگی میں اس کی یاد دہانی نہ کرائی جائے تو 3 سال ہو چکے ہیں، لوگ بھولنے لگتے ہیں اور وہ دوسری باتوں کی فکر کرتے ہیں۔
امریکی ووٹرز کے بائیں اور دائیں بازوں کے خیالات میں تقسیم ہونے کی وجہ سے آزاد ووٹرز انتخابات کے دن سیاسی پلڑا بدل سکتے ہیں۔
صرف آزاد ووٹرز پر اثر انداز ہوا جا سکتا ہے، وہ اس الیکشن کو بگاڑیں یا سواریں گے۔ خواتین ووٹر اس گروپ میں سر فہرست ہیں، نوجوان ووٹرز کی سوچ کو بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ قابل اعتماد ووٹر نہیں ہیں۔
لہذا ٹرمپ کے خلاف انتخابی مداخلت کا مقدمہ ممکنہ طور پر آگے بڑھے گا، جس میں سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں کوئی نچلی عدالت مناسب الزامات کے حوالے سے اہم فیصلے کرے گی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ انتخابات کے دن سے پہلے اس مقدمے کی سماعت کا امکان نہیں ہے۔
اس سے یقیناً قانونی کارروائی میں تاخیر ہوگی، اور اگر سر ٹرمپ کے کیمپ کا یہی مقصد تھا تو وہ پورا ہو گیا۔
جس کے بعد اب یہ فیصلہ کرنا بائیڈن ٹیم پر منحصر ہے کہ آیا 6 جنوری کو اپنی مہم کا اہم مسئلہ بنانا ہے یا نہیں۔ ڈورا میکوار کی رپورٹ کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔
جی، یہ معاملات چلتے رہیں گے، لیکن بائیڈن نے فی الحال یہ کہا ہے کہ وہ اس ریس سے دستبردار نہیں ہو رہے، وہ اس ریس میں آخر تک موجود رہیں گے۔ اور چند گورنرز جن کے ساتھ پریزیڈنٹ بائیڈن نے 2 روز پہلے ملاقات کی تھی، انہوں نے بھی بائیڈن کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ 4 جولائی امریکہ کا انڈیپینڈنس ڈے ہوتا ہے، اور اس روز صدر وائٹ ہاؤس میں ایک باربیکیو پارٹی کا اہتمام کرتے ہیں جس میں امریکی ویٹرنز کو یعنی سابق فوجیوں کو مدعو کیا جاتا ہے. اور صدر بائیڈن نے اس تقریب سے خطاب میں بھی اسی عزم کا اظہار کیا کہ وہ اس ریس میں رہیں گے اور وہ اس ریس کے لیے اور اگلی صدارت کی عہدے کے لیے جو 4 سال کا ہوتا ہے اس کے لیے کہا کہ وہ بالکل فٹ ہیں. آگے بڑھتے ہیں اور ویٹرن سے متعلق ہی کچھ بات کرتے ہیں. بائیڈن انتظامیہ نے سابق امریکی فوجیوں کی صحت کی دیکھ بھال کے لیے تقریباً 5.7 ارب ڈالر سے زیادہ کے بینیفٹس دیے ہیں. لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جب وہ وائٹ ہاؤس میں تھے تو سابق فوجیوں کے حالات بہتر تھے. وائس آف امریکہ کی اس رپورٹ میں جائزہ لیا گیا ہے کہ سابق فوجیوں کے لیے آئندہ کیا پالیسیز ہوں گی.
امریکہ کے تقریباً 8,90,000 سابق فوجی اپنے فرائض کی ادائیگی کرتے ہوئے زہریلے مادوں سے متاثر ہوئے ہیں اور وہ پہلے ہی پرومس ٹو ایڈریس کمپریہنسو ٹاکسکس یعنی پیکٹ ایکٹ سے مستفید ہو چکے ہیں. اس قانون پر صدر بائیڈن نے 2022 میں دستخط کیے تھے اور اس کا مقصد متاثرہ افراد اور بچ جانے والوں کے لیے صحت کی دیکھ بھال اور فوائد یعنی ہیلتھ کیئر اور بینیفٹس میں اضافہ کرنا تھا. بائیڈن نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ پیکٹ ایکٹ کے تحت داخل کیے گئے 10 لاکھ کلیمز اب تک منظور کیے جا چکے ہیں.
یہ افراد سانس لینے میں دشواری, کینسر اور دماغ کے کینسر جیسے امراض میں لمبے عرصے سے مبتلا ہیں. آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے اس مرض کی وجہ آپ کی ملازمت تھی, اور پیکٹ ایکٹ کے نتیجے میں آپ کو اب یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
بائیڈن نے توجہ دلائی کہ دونوں پارٹیوں کی بنیاد پر 30 سے زیادہ قوانین ان کی انتظامیہ کے تحت منظور کیے گئے. یہ قوانین سابق فوجیوں, ان کی دیکھ بھال کرنے والوں اور زندہ بچ جانے والوں کے فائدے کے لیے ہیں.
ہم نے ان سابق فوجیوں کی بے گھری کو ختم کرنے کے لیے وسائل میں اضافہ کیا ہے. اس سلسلے میں ہم نے ذہنی صحت کی دیکھ بھال کرنے والے سینکڑوں اضافی ارکان کی خدمات حاصل کی ہیں اور انہیں تربیت دی ہے, خاص طور پر سابق فوجیوں میں خودکشی کے رجحان کو ختم کرنے کے لیے.
2024 کے صدارتی انتخاب کی دوڑ میں بائیڈن کے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ جب وہ صدر تھے تو سابق فوجیوں کے لیے حالات بہت بہتر تھے. ٹرمپ نے آن لائن ویڈیو پلیٹ فارم رمبل پر پوسٹ کی گئی ایک ویڈیو میں اپنے اسی دعوے پر زور دیا. یہ ویڈیو نومبر میں پوسٹ کی گئی تھی.
ہمارے پاس ملک میں 33,000 سابق فوجی ہیں جو بے گھر ہیں اور بہت پسماندہ زندگی گزار رہے ہیں. میں کچھ مزید کہوں تو یہ شرم کی بات ہے. ہم نے اپنے 4 برس کے دورے اقتدار میں ان کی بہت مدد کی, لیکن اب وہ سب ختم کر دیا گیا ہے. فرائض سنبھالنے کے بعد پہلے ہی دن میں ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کروں گا جس کے تحت بائیڈن کی اس فنڈنگ کو روک دیا جائے گا جو غیر قانونی غیر ملکیوں کی پناہ اور نقل و حمل کے لیے استعمال ہوتی ہے, اور اس کے نتیجے میں ہونے والی ان بچتوں کے ایک حصے کو جو میں کر سکتا ہوں ایک بڑا حصہ ہے.
نیشنل ایسوسی ایشن آف سوشل ورکرز نے بائیڈن اور ٹرمپ انتظامیہ دونوں کے زیر انتظام سابق فوجیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیے گئے اقدامات میں بہتری کی تعریف کی ہے. مثال کے طور پر ٹرمپ انتظامیہ نے سابق فوجیوں کے امور کے محکمے سے ہٹ کر سابق فوجیوں کی معاونت اور دیکھ بھال تک رسائی میں اضافہ کیا ہے, لیکن چیلنجز بدستور باقی ہیں.
لوگوں کو اس سسٹم میں داخل ہونے میں مسائل پیش آ رہے ہیں, نہ صرف یہ بلکہ پیپر ورک, خاصا وقت انتظار کرنے اور اہلکاروں کی کافی تعداد نہ ہونے کے باعث بھی.
نیشنل ایسوسی ایشن آف سوشل ورکرز نے توجہ دلائی کہ آئندہ امریکی صدر کو سابق فوجیوں کی ذہنی صحت کی دیکھ بھال تک رسائی کی سہولت فراہم کرنے کے لیے خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہوگی, خاص طور پر اس وقت اس شعبے میں سہولیات فراہم کرنے والوں کی کمی کو مد نظر رکھنا ہوگا جس کا اس وقت سامنا ہے. ویرونیکا بالڈرس اگلیسیس کی رپورٹ کے ساتھ بہجت جولانی, وائس آف امریکہ.
امریکہ میں ویٹرنز یعنی سابق فوجیوں کی ایک بڑی تعداد ہے جن کی طرف سے اس قسم کے مسائل پر آوازیں اٹھتی رہتی ہیں, جس میں ان کے ہیلتھ کیئر بینیفٹس اور دیگر سہولیات میں کمی یا اس سلسلے میں ان کو جو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے وہ اس پر بات کرتے ہیں. اور امریکہ میں ویٹرنز افیئرز نامی ایک ادارہ ہے جو سابق فوجیوں کے لیے کام کرتا ہے, چاہے اس میں ہیلتھ سے ریلیٹڈ ایشوز ہوں یا دیگر جو ایشوز جن کا انہیں سامنا سامنا ہوتا ہے ان پر یہ محکمہ کام کرتا ہے. اور ویٹرنز یا فوجی الیکشن میں ایک بڑا ایشو بھی ہیں. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ایکس اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, ہیو اے گڈ ویکینڈ اور خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لارې خلاصولی شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ, او که له تاسو سره اندروید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ, او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ویب پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ, او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډی وی ویب پانا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کھاګی او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کھاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی پټن کی کھاګی. له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.